دغه دفتر نوشیجان کړلې. اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ږغ تر ولس راپورته کړم او ولس ته دغه ووایم چې ولسه ستاسو حق دغې مرجې وخوړئ او ما د دې خپل رسالت ترسره کړئ، تاسو ته مې ږغ درکړئ، نور ولسه ته پوهېږئ او خپل دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا د مدني ټولنې وه او د ګران سالی صاحب ورته ویل مدني ټولنې وه، او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه مې پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د د د د تشنج وو او د د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسؤلیت څو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاسو روان سي زما کار نه دی. سیدی نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته سي ژغ وکي، وایي چې ورور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپۍ نوشیجان کړې، دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، دې شخصي جیب ته ولوېدی، دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي. مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خواهش کوم. موږ ټولنې لرو حق باید اول خود تر ټولو د مخه ځوان په خپل را بیدار شي، د حق باید په خپل پیدا کی د اړی لارې چی وي. په دوم قدم کې زما قبیلوي سختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی. تاسو وګورئ د 500 مردار خورو، د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینجری لاسونه د ورځې سلسل واره موچیږي، هغه ځوان چې نن یې په ایراد دروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدی او کړپېدی غاښونه سره ټکېدل، پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچول، چې نه په رسنیو کې ویلي دي کمې ویلي دي. زه هم ځکه که د دولت د حکومت پر ځای باندې وایي، ما به د دغو ځوانانو ستاینه کړې وای، دغه ځوانان به مې تشویق کړي وای چې آفرین هغه ستونزو ته چې ستاسو پام دی، هغه مشکلاتو ته چې ستاسو پام دی. تر اوسه پورې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو، نه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب، ستاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولی سي چې په عین وخت کې دا تخواهي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یوه خبره د نه همغږي او انسجام ده، او دوهمه خبره د ګټو ده، د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی کچېری او څوک راولاړیږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي، که څوک راولاړیږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچی چې په اصطلاح جوړه کړې ده هغه په مقابل کې درېږي، متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي، هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو تر ټولو اساسي ستونزه چې د تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده. په اصل کې چې اوس بیخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی، موږ دا اوس خبر یو چې یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. که دغه اصل ریښه وپلټل سي، د بیکاري څخه کېږي چې د کار نشته، او موږ به اکثره مواردو دا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چې شو وکړي، د کار زمينه مسایل کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي. خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري، هغه د مشبو د خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چې شکیږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2006 کې چې صنعتي پارک ته ورغلی یم، په هغه ځای کې تقریبا 1550 شپه کې وی چې په اړه یو کې په سوو ځوانان اخته کېدل، او تولیدات هم د غمسایي ودون تل صادرېدل تل سره. مګر نن د بیکاری په اصطلاح یا د برېښنا د نسوال له خطر او د بیکاری د وجه څخه هغه ولاړ چې شته. نو او پاته سوال د فشار خبره، ځوانان یو اجرایي قوت نه دي. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا ووایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي، دغه دغه کښه بیلګه دا اوس په کابل کې ورکولای شو چې ځینې مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعات د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو څونه ژر کېږي باید دغه څه شي وکړي، د کابینه سره تنظیم او ترتیب کړي، اعلان کړي چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب، کدا پوښتنه ستاسو هم وکړو، که په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود وي چې دوی فشار راوړلی شي، نو ولې دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله، یعنی انسجام او تجمو د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې، هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، نو افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي، پیسې اخیستل کیږي، بیا تطبیقیږي، نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې، بیا تر وزارت پورې، بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې په هغه کې ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي، چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې یو اولاد پیدا کیږي، مور پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په ماجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوب وطن، د وطن د مینه بحث چې کله کیږي، وایتلې ونی سوی مزه مده پونتونو ورسته کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې، یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چانه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چانه دی کړی. خود به مې ویل سان ځوان په ګمرک کې فساد بکې خپل متنه بشکې. یعنی تر ټولو دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دی چې په تیرو ولایت شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدل، یا که ودرېدل حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې هندونو کوښښونه ګوره ونه کړل. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم قوم بازی، ټبو ټبل بازی، ځینې ځوانان پیدل چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی، مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دې وسنګ ګور قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګور دغه راز ګور نه بیانې. اته چې بل څوک جرأت کوي، دی په داخله کې وي، د دې پرځای چې ورسره یو ځای سي، دی په خوله کې وي، د مبارزې یو تعریف تدې شي و مسلمو ارمانو ته رسیدو یو حال ځل یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه، یعنی په انشیابي ډول سره کیږي، یو ډله په یو طرف تکشي، بل یې بل طرف تکشي، یو ډله پوهیږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دکانو باندې ګرځي، دا د وطن د غریب د پاره ده. اما بل ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګورز ما څخه د نوم یوي په شای ګورور وي، یعنی هم دا غسړی د مخته ناشتي د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل سو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کړی؟ ولی هغه کسان چې د په تقرر کې خندونه پیښ کړل، بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولی چې هغه پورته نکړي؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه په هوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنی تربیه ستونزې لري، کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګوره د کول سوی، چې مور او پلار یې چاته سي تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده، چې هغه په قانون کې وځي هتلری چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلې بیلې اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. دا هم دغه درې څخه درته وایم چې په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرلودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان شو. هم دا وکیل دي چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ته راي ورکړي، د پیسو په بدل کې، ځکه ماته یو ورځ وکیل مخامخ ویل چې تا ماته راي نه درکړي، په دې خاطر باندې مان سره ورته ویلې، ځکه خدای فاسد او ما فاسد انسان څنګه راي ورکړی وای؟ که ځوانان سره ونه ویشل سي، بیا جرأت وکړي د ولس جرګې دپاره یو ځوان دې ځان وټاکي نور دې تر شا ودرېږي هغه کامیابه کېدلی سي. اما دا چې 25 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار اولس نپاره یي نو بیا کله د کامیابېدو چانس ته. یو بله خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و د کندهار ګمرکات مستوفیات ترانسپورټ دې شرکتو دې ریاستو ما ستاسې ورسي په لمونو باندې خلک پیسې پکښ راټولوي او ټول ځوان قشر دي د هغه ځوانان دي چې د واسطې له لارې مقرر شوي په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان ته وویل چې ما ته مقرر سولې څه برنامه څه پلان لري خو تل یو نه سوې چې سې یو څلوک سل موټران یې ورانځم به ته د برنامه تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د یو ملي انسجام اړتیا ډېر اړینه ده.